سلام جوړ په خیر په کابل کې د ماسپخین دو بجې شوې. د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې چې همایون هیواد به قربوي، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزند پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. هغه لی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطو او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محرومې شوي دي. د ملګرو ملتونو کډواله اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدي مشال اړیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بېلابېلو بڼو بد اغېزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ یې کړی چې په ورته وخت ورته خواړه، خیمې او نور شیان هم برابر کړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنز له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د ایرات میرزوان او سیهون بیراموف دا کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن لخوا تنظیم شوې وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمې او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړه. په یو وروستۍ ټلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې که چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو که واقعا یو بېساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماون نینګ پرون د سپتمبر په 19 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او ویل چې دا د تایوان بیلتون غوښتونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي. او د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهرچیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون له پولیسو سره په نښته اوښتې دي. د تهران له څو سیمو په مظاهرچیانو باندې د پولیسو د اوښکوونکو بهونکې ګازو او ان د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ایران د بلواګرۍ ضد پولیس پر مظاهرچیانو برید کوي او د هغوی د خورولو هڅې کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې ژوند به مو په خیر تیریږي. په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو. البته څو ورځې مخکې او تر دې مخکې هم ځینې داسې راپورونه وو چې پوهنتونونو ته ځینې نجونې په دې خاطر چې رنګه ټیکري په سر کړې نه پرېښودل کېږي. له دې ورهاخوا په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم جلا شوي او موږ تر دې مخکې هم په دې اړه یو بحث درلود چې په ځینو مواردو کې داسې هم شوي دي چې په ځینو صنفونو کې نجونې کمې دي، هغوی صنف نه لري او بې سرنوشته پاتې شوي دي، یا هم هلکان یا نجونې هر یو چې کم و تعداد د هرې ډلې هغوی یو ډول بې سرنوشت شوي دي، یا مثال مجبور شوی دی چې نورو پوهنځیو ته تبدیلی وکړي او یا هم په یو نامعلوم او بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. البته دا له مخکې یوه پوښتنه ده چې ولې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د زده کړو او د زده کړو د کیفیت پر ځای نور مسایل مهم کېږي، یعنی هغه مسایل چې ډیر ظاهري وي، یا څوک څه ډول کالی اغوندي، یا مثال څه ډول رنګ وي، یا د چا ویښتان څه ډول وي، یا مثال څوک د کوم فکر سړی وي، مثال کوم سیاسي شخصیت یې خوښیږي، کومه ډله یې خوښیږي. دغه خبرې هم ډیر وخت د محصلانو د زده کوونکو په درسي بهیر اغیز کوي او یو ډول له دغو ادرسونو له دوی سره تعامل او چلند کېږي. مثال یو څوک دی، هغه د یوې ډلې یا یوې مفکورې سړی دی، کېدای شي استاد په دې خاطر چانس کړي چې هغه د ده د خوښې نظریه نه لري، یعنی د سیاسي او ټولنیز لحاظ یو بل چاته متمایل دی. نو غواړو په دې خبرونه کې په دې بحث وکړو چې پوهنتون یا ښوونځی دا د زده کړو ځای دی، ولې نور مسایل پکې مهم کېږي، او د دې لپاره چې دغه مسایل یعنی هغه اصلي مسلې چې د زده کړو او د زده کړو کیفیت ته توجه وشي څه باید وشي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. په خبرونه کې راسره د پوهنتون استاد او هم دا ډول ځینې محصلان دي چې دوی به په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. همدا ډول که وخت پیدا سو غواړو تاسې هم را واخلو په خپرونه کې، او تاسې هم خپلې تجربې په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کېدای شي تعلیمي او تحصیلي بنسټونه یوازې د زده کړو لپاره وقف سي او ډېر تمرکز په دغو ځایونو کې د زده کړو په کیفیت وشي. استاد عبیدالله ورتک، تاسې ته ښه راغلاست وایم. غواړو له تاسې واورو چې ولې په پوهنتونونو کې یا مثال په نورو ښوونیزو مرکزونو کې ځینې فرعي مسایل مهم کېږي، او هغه اصلي مسله چې زده کړه او د زده کړو کیفیت ته هغه یو ډول ډېره جدي نه ده نیول سوې.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه غواړم لنډ څو موارد ته اشاره وکړم، لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې یادونه وکړله. په افغانستان غوندې هیواد کې او یا دغسې وروسته پاتې هیوادونو کې د نه پرمختګ یو اصلي لامل همدغه دی چې دلته ادارو او بنسټونو ته هغه سترګه باندې نه کتل کېږي لکه څنګه چې تعریف شوي دي. پوهنتون، ښوونځی او نورې ټولې تعلیمي او تحصیلي ادارې چې دي، دا د کادرونو او متخصصینو د تربیې لپاره ایجاد شوي دي، او د دې تر څنګ د دوی اصلي هدف او موخه دغه ده چې باید علم یا پوهنه باید دلته تولید شي. نو لکه په ټوله کې چې موږ وګورو د یو منظم پلان او د سیستم نه موجودیت خپله دې ته لاره خلاصوي چې پوهنتون کې هر څوک د خپلې خوښې یا سلیقې برخورد وکړي. موږ وګورو چې دلته د لوړو زده کړو لپاره، یعنې د پوهنتون لپاره، همدارنګه د پوهنې وزارت یا د معرف لپاره هم یو منظم هر اړخیز او ستراتیژیک پلان موجود نه دی. کوم چې موجود هم دی دغه په تطبیق کې ډېر زیاتې ستونزې دي. یعنی په لوړه کچه باندې موږ اړتیا لرو چې په دولتي کچه باندې دغه سکتورونو سره موږ مسلکي برخورد وکړو، او دوی پرېږدو خپل تر څو پورې خپل هغه لاره ووهي او تای کړي د کوم لپاره چې ایجاد شوي دي. نو همیشه د لوړو زده کړو په برخه کې برخورد سلیقوي دی. نو هماغه علت دی چې ل وزیر نشرو همداسې ورو ورو راځي پوهنتونونه او پوهنځی او بالاخره ټولو ډپارټمنټونو او محصلینو ته هم دغه ستونزه انتقالیږي. موږ اړتیا لرو چې خپل د پوهنتون تعریف مو چې څنګه کړی دی، چې د کادرونو تربیه او د علم تولید دی، د هغو لپاره باید منظم پلان ایجاد کړو، او د پلان د تطبیق دپاره چې کوم اصول او مقررات وضع شوي دي هغه باید په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي. موږ اوس هم ډېر ستونزه چې لرو هغه دا ده چې موږ د لوړو زده کړو یا پوهنتونونو لپاره منظم پلان نه لرو، اصول او قوانین نه لرو، او کوم چې دي هم هغه په شکل د اشکال باندې په هغه کې مداخله کېږي او نه تطبیق کېږي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې یعنی غټه نقطه دغه ده چې دلته اصول او مقررات موجود نه وي، او کله چې موجود هم وي هغه د مربوطه ادارې د اول شخص، یعنی چېرته تاسو د لوړو زده کړو وزارت نظر کې ونیسئ، یعنی د لوړو زده کړو د وزیر په خپل شخصي مزاج او طبیعت باندې به هغه تطبیق کیږي. کومه برخه چې هغه غوښتنه لري هغه به تطبیق کیږي، او کومه برخه چې د هغه په طبیعت باندې جوړه نه وي هغه به نه تطبیق کیږي. نو همدغه ځاینه به ستونزه را پیل کیږي، او همداسې لاندې په ټولو ادارو کې دا مشکل پیدا کېدلی شي. نو په ټوله کې د دې لپاره چې پوهنتونونه خپل اصلي مسیر ته وګرځي، فوج خپل اصلي مسیر ته وګرځي، د دې لپاره په دولتي کچه باندې اراده کار په اول قدم کې چې باید اراده موجوده وي، او وروسته ورته یو مسلکي او متخصص ټیم موجود وي، او کوم اصول او مقررات چې دوی ته ورکول کیږي هغه په بشپړ ډول په ټول هیواد کې په یو ډول باندې تطبیق شي، نو پوهنتونونه کېدلی شي چې خپل اصلي مسیر ته بدل شي، څو پورې چې کادرونه تربیه او علم تولید کړي.
ډیره مننه استاد وردک. ورزو لذینو محصلانو به هم واورو. مخکې مو یادونه وکړه چې ځینې داسې کیسې هم شوې دي چې د ټول په پوهنتونونو کې د ټولګیو د جلا کېدو له امله د ځینو محصلانو هغه د یو سمستر یا دو سمسترونو خواري په اوبو لاهو شوې ده، یعنی دوی یا بې برخلیک حالت کې دي یا مثال مجبور شوي دي چې له نویو صنفونو سره یو ځای شي هغه سمسترونه چې دوی لوستي دي. اغلې امینه عزیزي چې خپله زده کړې کوي او له دغسې یو برخلیک سره مخ شوي، غواړو له تاسې واورو ولې دغسې یو حالت رامنځته شو، او لکه اوس چې کله تاسو خپله زده کړې کوئ که نه، په کوم وضعیت سره چې مخ سوئ تاثیر پر تاسو څه وو؟
مننه. کله چې د طالبانو حکومت پیل وکړ هغه وخت د پوهنتون په ځم سمستر کې وم، خو د ځینې ستونزو له کبله له ما نه پوهنتون پاتې شو او اوس ما کوم همتیان چې دي هغوی په پنځم سمستر کې دي. کله چې ما وغوښتل زه بېرته پوهنتون ته مراجعه وکړم، پوهنتون شروع کړم، نو د پوهنتون ادارې ما ته وویلې چې که ته چیرې غواړې چې کوم ځای کې تا خپل پوهنتون پرېښی او له هماغه ځایه شروع کړې، موږ نشو کولی تا ونیسو، ځکه موږ ته ویل شوي دي چې نوي جینکیانو چې مراجعه کوي هغه به نه نیسي، او که غواړې چې جینکیانو ته دغه ورکوي ټرانسفر کې دلته کوم نو باید بل جلا کلاس یا سم پروسیجر کوي. نو په دې توګه باندې زما ډیر وخت ضایع شو، تقریبا یو کال، او اجازه یې راته نه راکوله چې زه بیا داخله واخلم په پوهنتون کې. نو ما ته اوس د پوهنتون لخوا وویل شول چې دوی وتوانېدل د نجونو لپاره جلا سنف د دغه پوهنځي لپاره جوړ کړي. نو دغه سنف جوړ شوی ده، دا اول سمستر دپاره ده. نو که ته غواړې چې بېرته د خپل پوهنځي په همدغه پوهنځي کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، نو مجبوره یې چې بېرته اول سمستر له سره ووایي او په منظم ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دا خبره ما دپاره ډېره زیاته ځورونکې وه چې ما ته چانس نه کول شو. ما ډېره هڅه وکړله، خو دوی ویلې چې بیا موږ له ستونزو سره مخ کېږو. نو د پوهنتون ادارې یوازې دومره وکولی شول چې نوی صنف جوړ کړي او ما ته په دغه صنف کې له سره
ډیره مننه اغلې امینه. زه د یو خصوصي پوهنتون محصله وه چې د دغې پرېکړې په اساس چې ګنې د نجونو او هلکانو ټولګي دي سره بیل شي، دا مجبوره شوې ده چې هغه سمستر چې مخکې ویلی یو ځل بیا یې ووایي. ورڅو یو بل پوهنتون ته، البته د یوې بلې محصلې خبرې به هم واورو. اغلې صدیقه هرار راسره په خپرونه کې ده، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړو له تاسې واورو چې په پوهنتون کې تاسې خپله له کومو داسې مسایلو سره مخ چې فکر کوي دا مهم نه دی، یعنی هغه د پوهنتون اصلي مسله نه ده بلکې نور فرعي مسایل راخیستل شوي هغه مهم شوي او یو ډول ستاسو د زده کړو په بهیر ناوړه اغیز کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول کې خو په دې کول پوهیږي چې افغانستان یو شاته پاتې هیواد ده چې هر برخه کې د نورو هیوادونو مرستې ته اړتیا لري، نو دلته باید له هڅو نه ډېره پاملرنه زده کړې ته وشي. مګر ډېر پام د نجونو په حجاب باندې ده چې دا ډېر نجونو ته ستونزې رامنځته کوي، او د پوهنتون او تحصیلي ځایونو په نجونو باندې بندیز د دې لامل ګرځي چې نجونې خپل تحصیلي چاپېریال ته بېدار لاړې شي، او د زده کړې پر ځای د دوی پام او سوچ په بندیزونو باندې وي چې خدای مکړه په کومه ستونزه کې راګیرې نه شي او زده کړې ونه پاتې نه شي. او په دې برخه کې موږ کولی شو یو بل ته مرسته وکړو، هر جلی کولی شي چې یو بل جلی ته مرسته وکړي، مګر دا بندیزونه د دې لامل ګرځي چې جلی له جلی نه ودار شي او یا د حکومت نه ودار شي، د اسلام د نوم نه ودار شي، او د اسلام تبلیغ چې موږ په سنفونو کې کېږي، هر څه چې وي، که حجاب وي، که د هر څه نه مخنیوی وي، دا د دې لامل ګرځي چې ټول پام بل خواته لاړ شي او درس نه، زده کړې نه، او خپل راتلونکي نه ټول حجاب مساله. موږ ټول مسلمان نجونې یو، او بشکه خپل حجاب، خپل اسلام، خپل شریعت پیژنو، مګر د دې تبلیغ هر ورځ هرې خواته هر چیرته چې ځو، د حجاب مسأله، د تکنی، د رنګ مسأله، د جامو
خبرې. تاسو خپله حجاب کوئ پوهنتون کې؟ یعنی ټکرای هر څه منظم وي، کله چې فکر کوئ چې دا ستونزه نه بیا ولې؟
او بشکه ولې نه، موږ ټول مسلمان نجونې یو، بشکه چې حجاب کوو، هم په دې حکومت کې، هم په مخنیوي حکومت کې، مګر دوی چې سم حجاب کې هم نجونې ویني، دا سوچ کوي چې دا سم حجاب نه ده. د دوی په نظر باندې یا ما برقه چې ورته وایو چادري، یا هغه تور حجاب، یوازې همدا دوی ته حجاب ښکاري چې دا د موږ لپاره یو لوی بندیز ده.
او په کوم موجود کې چې موږ زده کړه کوو باید داسې یو فضا وي که نه چې ټول په دوم داسې سوچ وکړي چې زه هڅه کوم خپل په سوچ لپاره یې کوم د نور کسانو په خبرې نه کوم چې حجاب کوم دا ما غوښتنه ده یا د نور کسانو غوښتنه یا په ما باندې یو تحمیل شوی شی نه ده بلکې دا زما غوښتنه ده زما د شریعت غوښتنه ده زما د اسلام غوښتنه ده
مننه خوشاله اوسې غلی صدیقه احرار وه چې خبرې وکړې ورځو کابل ته د کابل پوهنتون یو محصله عائشه هم راسره په خبرونه کې ده غواړو له دوی څخه واورو چې البته په دې وروستیو کې ځینې داسې راپورونه وو چې نجونې د پوهنتون له دروازې ګرځول شوي دي او ورته ویل شوي دي چې مثال ستاسو د ټیکري رنګ هسې ده یا داسې ده یا ځینې نورې مسلې او ستونزې وي غواړو له تاسو څخه واورو چې رښتیا څه پېښ شوي یعنې تاسې هم خپله له داسې مسایلو سره مخ شوي یاست که نه
سلامونه هیواد صاحب تاسو محترم استاد او ټول اوریدونکو ته د نوي نظام راتګ نه وروسته کله چې زموږ پوهنتون پیل ده هر ورځ همدغه مسله وي د حجاب مسله یعنې داسې یو مسله ده چې یوه ورځ هم چوپ نه وای او پټه پټې نه شوه هر ورځ همدغه تبلیغ وي د حجاب په اړه او هر ورځ ټول همداسې دروازې سره مخ یو د نجونو فکر د استادانو فکر د کورمندانو د پوهنتون د ټولو فکر همدا حجاب ته وي او هر ورځ چې نجونې ځي همدغه ټول فکرونه ټیکري ته او حجاب ته وي که څه هم حجاب مراعت وي خو بیا هم د رنګ مسله ډېره او په دې ورځو کښې ډېره توده ده نه پرېږدي نجونې چې رنګه ټیکري واغوندي یا رنګه حجابونه واغوندي زه خپله هم څه سوځلې ټیکري رنګه حجاب سره تللې یم داسې نه ده چې پوهنتون ته یې نه یم پرېښي پوهنتون ته یې پرېښي یم خو ویلي دي سر سبا یې ونه غوندې تر دې وروسته تکرار نه شي ځکه بیا یې نه پرېږدو خو داسې نجونې ما ولیدي هلته د پوهنتون سره څرنګه چې کری اغوستي وو بیا د دننه کېدو اجازه یې ور نه کړه تر هغو چې هغوی خپل کورونو ته زنګ ووهه هغوی ته تور ټیکري را وړې بیا هغوی چې تور ټیکري واغوستې بیا دننه راغلې پوهنتون ته او د دې تر څنګ اوس خو بیا هم روزمره درسونه دي هغومره ډېر یعنې د حل لاره یې پیدا کېږي ځکه نجونې په تمه پاتې کېږي چې کونه یو څوک ورته تور ټیکري را وړي بیا دننه پرېږدي پوهنتون ته خو په امتحان کښې خو بیا څوک په تمه هم پاتې کېدای نه شو ځکه چې امتحان ته نه تېرېده ډېری نجونې د امتحان هم پاتې شوې د همدا ټیکري لپاره چې رنګه ټیکري اغوستې وو د ډېریو نه همدا امتحان پاتې شو ډېری چانس وي قصدن چې ولې دا ټیکري اغوستې دي نو دغه مسایل اوس وخت کښې په کابل پوهنتون کښې ډېر یعنې ډېره توده مسله ده ډېر په همدې فوکس کېږي
یعنی که دا راته ووایه چې په زده کړو ډېر تمرکز دی که په دغو مسایلو
نه زده کړې خو یوه خوا خو بیا په حجاب بوده شیانو بېخي د ټولو فکر همدا حجاب ته ده یعنې که دېرش فیصده درس ته وي او یو فیصده د ټولو فکر حجاب ته ده د کالیو رنګ ته د ټیکري رنګ ته ټول همدغه مسایل دي
ډېره مننه خوشحاله اوسئ استاد وردګ غواړو له تاسې واورو مخکې هم په عواملو تاسو خبرې وکړې خو یو مسله دا هم ده کله چې یو کس مثال د یو ځای له ماهیته یا له تعریف څخه هم ډېر خبر نه وي کېدای شي هلته هم دغسې مسایل یو کس مطرح کړي چې هغه په هغه ځای پورې ډېر تړلی نه وي لکه مخکې اغلې عایشه یادونه وکړه چې کېدای شي یو دېرش سلنه یې په درس تمرکز وي او اویا سلنه تمرکز او خبرې او بحثونه په نورو مسایلو دي نو فکر کوي دا هم یو لامل کېدلی شي چې په راز کې د داسې کسانو راتګ چې هغوی ته مثال نور څه مهم وي هغوی مثال د کوم څه په راز کې چې دي د هغه له ماهیته ډېر خبر نه وي بېرته نتیجه بیا همدغسې شي استاد تاسو موږ غږ اورئ استاد اړیکه مهرباني استاد دوام ورکوئ پوښتنه مو که اورېدلې نه وي چې بیا تکرار کړم
مننه پوښتنه مو واخیستله لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې باید یو شی واضح شي چې د لوړو زده کړو وزارت اوسنۍ رهبري د دغو وړتیا نه لري چې پوهنتونونه د دوی ښه لوري ته سوق کړي متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت په اوسنۍ رهبري کښې د دوی په پلان کښې په پالیسي کښې د پوهنتون تعریف لکه څنګه چې ورته شوی دی هغسې تعریف دوی نه پرې نه لري د دې ټول فکر او کار چې کوم دی هغه اوختمندانه ده او دې فکر کو چې پانتونه د سیو ځایونه دی او د سمراکیز دی چې هغه به خدای نه خواسته خدای نه خواسته چې هغه د اسلام مبین دین ته به دونه ضرر کیږي کنه په حقیقت کې دا هغه مرکزونه دي چې یعنی وطن او دین ته به همدغه ځایونه خدمت کوي او خدمت گزاران به ورته تعینیږي د دینونو په مورید باندې چې کومه پالیسی د متاسفانه د اوسنی ټول رژیم کې موږ کومه خاطره نه لرو د دوی سره د سیو برخورد کې تاسو وینئ چې د دینونو په وړاندې تړل شوی دی پوانتم کې چې کوم انجن دی هغه یې د زیات ځورول کیږي د حجاب په بهانه باندې د رښتوب په بهانه باندې مثلا چې اوالې یوان درته د انجینری په ځای باید ورولي ولې باید کمپیوټر ساينس ورولي دی باید تنه کې به برخه تاو د شرایطو برخه تاو تعلیم تربیه برخه تاو ورکړي دا ټول هغه ذهنیت چې بل اخره د پانتم په ماهیت باندې ډېر تاثیر کولای شي دلته چې موږ هر فاته د کنيسو نو ټولنه مهمه رهبری ده کومه رهبری چې اوس د لوړو زده کړو وزارت کې ده هغه کاملا په دې برخه کې اقدامندانه برخورد کوي هغه یې نه تنه لکه مخکې چې ما یادونه وکړل چې هغه څه هم د دې لخوانه نه تدبس کیږي کوم چې په خپل باندې وړاندې کړی مثلا په وار وار دی د خانه ویل شوی دی او حجاب تعریف شوی دی د حجاب کوم مشخص ډول نه دی وړاندې شوی چې حجاب به حتما تور وي یا د چادرې وي یا د کوم ډول ولري حجاب لکه څنګه چې په اسلام کې تعریف شوی دی هغه عمومي اصول ورته واسطي چې باید څه ډول یو حجاب باید وي هغه کېدلی شي لکه په دنیا کې چې تاسو وګورئ په عربو کې چې کوم حجاب دی هغه یو ډول دی په نورو هېوادونو کې بل ډول دی منتهغه عمومي اصول او چوکاټ چې کوم دي هغه هغه دي چې د اسلام په چوکاټ کې ورته تعریف شوي دي چې ډېر باید نازک نه وي او ډېر باید چست نه وي دا شان ټول تعریف شوي دي نو د رنګ په باره کې هم کوم واضح څو نشته دی او تا باندې د افغانستان د پانتونو کوم انجن شي د مؤمن مسلمان انجن دی او دی خو هم حجاب درلود وس هم حجاب لري دی دا د قول شي یعنی د پانتون ایو معسل هغه دا در لري چې ټولنه کې څه ډول حجاب باید وکړي چې هغه خپل تصویر په ټولنه کې مثبت وي دوی تر بل هر چا نه دا خبر کول شي چې دوی په خوندې کې هم تقریبا 12 کال دوی د اسلامي مضامین زده کوي د حجاب تر هر بل هر چا نه دوی څه معلوماتي چې څومره د دوی په ګټه باندې دی او په پانتو کې هم دوی کله درس وايي په هر سمستر کې دوی د اسلامي ثقافت په نوم باندې مضمون لري هغه ته د عبادت نشرو ته اخلاق او سیاسي نظام اقتصادي نظام بل اخر د کورنۍ نظام او دا هر څه په کې تشریح کیږي نو کله چې د حجاب بحث کیږي نو په بل هر چا نه خپل د پانتون مسولین ډیر ور باندې کوي او ډیر ښه تدبیر کولای شي د دوی د خانه په وار وار باندې ویل شوی دی چې حجاب د فرق مشخص ډول نشته چې حجاب باید څه ډول واغوستل شي اما بیا هم لکه ما چې مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې کله اصول هم د تدبیر یا هر څه په خپل فخ باندې تدبیر کوي اوس په ځینې پانتونو کې شرط دغه وځ شوې چې د تور حجاب لري چې نه دی وځ شوی په ټول کې دا اوسنۍ وضعیت چې کوم دی د حجاب نه بغیر نو ټول د پانتون لپاره چې شیرین دی هغه نه شي تاسو کوی چې دلته د استادانو کوم امتیازات چې هغه کم شول استادان ته کوم حیثیت باید وخت شوی وای هغه کنه وخت شو د ورزده په وزارت د پیلو بل کارمندان ملوري نه هغه توهینی کی تخریبی یا بل اخر استادان مجبور شول چې پانتون پریږدي یا بل دنګ ته لاړ شي یا له هیواد نه بهر شي په تیر یو کال کې تاسو د استادانو د ظرفیت لوړول لپاره یو پروګرام هم نشي پیدا کولای چې لوړ زده کړو وزارت یې عمل کړی ان په ټکل پانتون تر اوسه ورکوي نو البته ارتیاده چې باید نوې تجربې پانتون تر اوسه نوې تجربې څنګه راوړي چې خپل پانتون مسولین او استادان نور نړۍ سره په اړیکه کې وي او ایت د ماستری دکتورا او نور د تحقیق او د ریسرچ لپاره تاسو ته لوشي په سپانشي برابر دي تیر یو کال کې یو استاد هم د لوړ زده کړو وزارت له خانه نه پلان محل او نه په محل پروګرام باندې لګول شوی دی تر څو پورې چې دوی داسې نوې تجربې راوړي تاسو وینئ چې د لوړ زده کړو وزارت انکشافي بودیجه په دې معنی باندې چې د معاشات او د ورځني مصرف نه بغیر د لوړ زده کړو وزارت د پانتون لپاره د پراختیا لپاره چې کوم بودیجه ده هغه څه کوي یعنی په سخت کال چې د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون د پراختیا لپاره هېڅ بودیجه نه لري. یو لابراتوار د پوهنتون لپاره، یو تعمیر د استادانو د ظرفیت لوړولو لپاره کوم پروګرام، یعنې هېڅ شی هم دلته موږ نه لرو. د دغو ټولو ستونزو سره سره د دې فوکس په دغه باندې دی چې څنګه استادان او محصلین په رواني لحاظ باندې او په روحي لحاظ باندې شکنجه شي. دغه اوسنی کوم وضعیت چې دی، دا هم د محصلینو دپاره او هم د استادانو دپاره، دا یوازې او یوازې یوه روحي او رواني شکنجه ده. په دغو حالت کې لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې پوهنتون د علم د تولید مرکز، د علم تولید هغه وخت منځته راتللی شي چې ته د هغوی لپاره یو آرام او آزاد چاپېریال رامنځته کړې. دلته متاسفانه ټول قیده په دغه شکل باندې وضع شوي دي چې د ټولو نه غوښتنه کېږي چې ته باید په هغه شکل باندې فکر وکړې لکه موږ چې درته وایي. نو په دغسې یو حالت کې، په دغسې محدودیتونو کې به څنګه وکړلی شي استادان چې هغوی تحقیق وکړه، هغوی ریسرچ وکړه او هغوی علم تولید کړي؟ نو په ټوله کې اوسنی وضعیت چې دی هغه ښه نه دی، اما بېرته سترګې چې وراوړي هماغه د لوړو زده کړو وزارت رهبري ته وراوړي د دوی پلانونو ته، او د دوی پلانونو سلیقوي او مزاجي تدبیس ته وراوړي. چې چېرته دغه ستونزې حل نه شي، د اوسنی کوم پروګرام چې روان دی، موږ به متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت کې ډېر بد او بدتر وضعیت وګورو. ځکه موږ وینو چې ممکنه تحصیل خو بس کال ته یا راتلونکي کال کې به د منځه ولاړ شي، ځکه د دولسم ټولګي فارغان به نه مرو چې نجونې پوهنتون ته راشي، او استادان هم تنه په کابل پوهنتون کې دي. څنګه راپورونه لقاوله چې تر 500 پورې استادان دوی تللي دي چې په هغوی کې اکثریت یې دکترا درلودله او ماسټري درلودله. اما بیا هم د لوړو زده کړو وزارت څخه په دې برخه کې څنګه دغه ستونزې راکشي، هېڅ کوم اقدام هم نه دی شوی. که دا ونه شي، موږ متاسفانه چې دغه اوسنی وضعیت مدام بدتره وضعیت ولرو.
ډیره مننه استاد وردک. البته وروسته غواړو په دې وغږیږو چې دغه وضعیت څنګه ښه کېدلی شي، خو کوم مسایل چې یاد شول، موږ د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ته ښاغلي احمد تقی ته هم بلنه ورکړې وه چې په خپرونه کې راسره برخه واخلي او هغه پوښتنې او مسایل چې دوی ته راجع کېږي هغه ځواب کړي. خو متاسفانه له ژمنې سره هم نوموړی حاضر نه شو چې په خپرونه کې برخه واخلي او دغو پوښتنو ته چې دوی ته راجع شوي وي ځواب ووایي. البته موږ په پوهنتونونو کې یا په ښوونځیو کې په دې وغږېدلو چې دا اوس کوم وضعیت دی، دا لپاسه کوم مسایل راغلي دي، د مسؤلانو لخوا کوم شرایط وضع شوي دي. خو دلته یو اړخ بیرته زده کوونکي یا محصلان هم دي چې هغوی هم یو ډول په دې کې رول لري چې په تعلیمي یا تحصیلي بنسټ کې دوی نور مسایل مهم کړي، یعنی ډلې جوړوي یا مثال ځینې نور داسې کارونه کوي چې د دې په ځای چې دغه اکاډمیک ماحول اصالت وساتي، یو ډول بې نظمي او ګډوډي پکې رامنځته کوي او درس پکې نامهم کوي. اغلی عزیزي، غواړو له تاسې هم په دې اړه واورو چې خپل محصلان یا مثال زده کوونکي څومره په دغه برخه کې رول لري په افغانستان کې چې یو ډول زده کړې په خپل ټولګي کې او په خپل مثال د خبرې پوهنتون یا ښوونځي کې نامهمه کړي دي. زموږ کا غوري متاسفانه دا غلی اساسي اړیکه پرې شوله، خو هڅه کوو د خبرونې په لړ کې که تاسو هم په دیاړه ځینې تجربې لرئ، زموږ د واتس اپ د شمیرې له لارې چې لږ وروسته به درته اعلان کوم اړیکه ونیسئ، او تاسو هم په همدې اړه خپل نظر راته ووایئ چې مثال د خبرې ستاسو له نظره په پوهنتون کې یا په ښوونځي کې ځینې څه داسې مسایل دي چې هغه د زده کړو پر کیفیت مثال منفی تاثیر کوي، او څه باید وشي چې دغه وضعیت سم شي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دغه شمیره ده چې لږ وروسته به ستاسو اړیکې له همدې لارې راواخلو او ستاسو نظرونه به هم راواخلو. خو مخکې له هغه د خپرونې میلمنو ته ورځو، اغلی احرار غواړو له تاسې ښه تخنیکي همکار وایي چې اغلی عزیزي وصل ده. مخکینۍ پوښتنه مو چې له هغې څخه کړې غواړم یو ځل بیا تکرار کړم چې مخکې تر ډېره مسؤلانو ته اشاره وشوه چې ځینې شرایط یې وضع کړي دي او تاثیر یې د زده کړو پر بهیر منفي و. البته د خپرونې میلمنو دې مسلې ته اشاره وکړه، خو غواړم د مسلې بل اړخ چې محصلان او زده کوونکي دي لاغلی عزیزی څخه وپوښتو چې هغوی خپله په دې مسله کې یعنی څومره مسؤول دي چې په ځینو مواردو کې دوی په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې زده کړې نامهمه کړې وي، نور مسایل مهم کړې وي، مثال ځینې ډلې جوړې کړې وي، ځینې نور داسې کارونه کوي چې هغه فضا یو څه د درس لخوا بلې خواته بولي. غواړم غلی عزیزي له تاسې واورم چې دغه مسایل ستاسو په نظر څومره سبب شوي چې زده کړې نامهمه شي په ښوونځي یا پوهنتون کې.
البته دغه مسایل اکثره په دولتي پوهنتونونو کې شته دي چې د محصلینو لخوا ډلې چپلې جوړېږي او په دې ډول باندې دي ځینې یعنی غواړي چې هغوی خپل هغه فکري ملګري د درسونو په پرتله باندې هغوی خپل دغه شخصي مسایل زیاته توجه کوي، خو بیا په خصوصي پوهنتونونو کې دا مسله دومره نشته. د اکثره محصلین هڅه کوي چې خپل درسونو ته زیاته پاملرنه وکړي. له دې ورهاخوا ځینې خصوصي پوهنتونونه دي چې هغوی د ورزش په برخه کې هغوی لوبډلې لري. خصوصا زمونږ په پوهنتون کې په بېلابېلو برخو کې زمونږ دغه محصلین چې دي لوبډلې لري، او دا بیا د سالمو رقابتونو له لارې د نورو پوهنتونونو سره سیالي کوي. نو نور ډول ډلې چپلې چې ده تر اوسه پورې زه په خپل پوهنتون کې ما نه دي لیدلې، او په سالم ډول باندې چې دوی غواړي رقابتونه وکړي هغه بیا د ورزش له لارې کوي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسه. البته یو مسله چې هغه وخت کې چې لا موږ زده کوونکي وو دا کیسې ډېرې وې چې حتی په ښوونځیو کې هم مثال ډلې وي، او ډېره به تر ډېره به مثال ځینې زده کوونکي داسې هم وو چې هغوی ځینې جارحه وسایل حتی ښوونځیو ته وړل، په لاره کې به یې جنګونه کول، او دا یو ډول د دوی ډېر مهم کار و. یعنی حتی هغه صنف کې به هم چې ناست یو ډول فضا به یې خلالوله، او دغو زده کوونکو به بیا یو ډول ویاړ هم کاوه. خو دا چې دا کوم ځای ته چې دوی ورتلل د دې تعریف همدغه و چې دوی باید دلته یو څه زده کړي، مثال یو نوی څه باید وي، هغه باید د دوی په ژوند، د دوی په پوهې، د دوی په اخلاقو، په دې ټولو مثبت تاثیر وکړي. خو متاسفانه په ځینو مواردو کې بیا داسې نه و. اغلی احرار، تاسې مخکې یادونه وکړله چې تاسې سره دي چې حجاب هم کوئ او له مخکې مو دا کار کولو، خو بیا هم ډېر زیات ټینګار په دې دی. یا مثال ځینې نور مسایل دي چې محصلان یا زده کوونکي مجبور کړي دي یو ډول له درس ورهاخوا نور څه په ذهن ناست وي. د دې وضعیت ښه کېدو لپاره ستاسې وړاندیز څه ده؟ څه باید وشي چې محصلان په خلاص زړه یوازې د زده کړو په اړه فکر وکړي، یوازې په دې فکر وکړي چې څنګه کولی شي یو نوی شی زده کړي، نوی فکر وکړي او نوی فکر تولید کړي؟ اغلی احرار، څنګه غواړئ؟ ما پوښتنه وکړله چې تاسې مخکې د ځینو ستونزو یادونه وکړه، خو ستاسې په نظر حل څه ده؟ یعنی څه باید وشي چې دغه مسایل حل شي چې زده کوونکي یا محصلان یوازې چې ښوونځي ته ځي یا پوهنتون ته ځي د زده کړو په اړه فکر وکړي، بله کومه ویره یا بله کومه مسله هلته نه وي چې د زده کړې ترې نه هېرې کړي؟ نو ستاسې په نظر د حل لاره څه ده؟ څه باید وشي؟
خو دلته یو مسله ده کنه چې موږ د حکومت مسؤول کسانو له ذهنیت څخه آګاهي نه لرو چې دوی ولې داسې کوي، یا دا بندیزونه یا دا قیودات ولې اچوي. ځکه لویه ستونزه چې په پوهنتونونو کې اوس موږ ورسره مخ ته یو کنه د نارینه وو او ښځینه وو ښوونکو شتون ده، چې ویل کېږي چې نجونو باندې باید ښځینه ښوونکي اوسي او په هلکانو باندې نارینه. دا یو لوی ستونزه ده چې نه کېږي په کمه موده کې حل شي. تاسې پوهېږئ که نه چې یو کال له دې حکومت نه کېږي، او په یو کال کې د هر څه برابرول ډېر ستونزمن ده. د دې یوازینۍ حل لاره دا ده چې ټول پام یوازې زده کړې ته وسي، ځکه چې محصلي دوره بیا محصلي یا د زده کړې دوره داسې یو دوره ده چې دوی په ژوند کې مداخله وشي، که حجاب وسي، که د استادانو رفتار وسي، که هر څه وسي که نه، دا د دې لامل کېږي چې زده کړیان خپل پام ټول یوازې د دوی ټول پام درس ته وشي او درس نه شاته پاتې شي، زده کړې لارې پرېږدي یا دوی بېخي ناهیلي شي، خپل درس پرېږدي، بېرته کورو ته ستون شي او نور درس ته پام ونه کړي. نو د دې حل لاره به یوازې همدا وي چې مسؤول کسان اول ځان پوه کړي چې د محصلي دوره څه ده، باید محصلي دوره کې
حاصل سو کری درس ولایی که دا نور خبرو دیدوی خبرو تا پامو کری که دا مسئله حل شی کنن و دا مسئلین خبال کولی شی درس ولایی نور با حسی که مشکل همونه لری او دا مسئلی دورم بام پری خایست باید دورسی دی
ډیر مننه خوشاله اوسه اغلی عائشه غوړل تاسو هم وورو د وی محصله پټوګه ستاسو غوښتنه څه ده چې څه باید وشي چې محصلان او زده کوونکي واز د زده کړو په اړه فکر وکړي نه دا چې نور مسائل ورته مهم شي زموږ
شخصي نظر خو دې ستاسو کله نه زموږ پنځم پرسه د مدیان ستاسو سره ورسته نه نوې نظام نه زوي دا یو موږ تاسو نن زه ټوکلای کله مثلا اول کې موږ تاول چې یو دې او د کلی وغوندې فرق نه کوي چې راځي بیا خبره پرنګ سو بیا نو سوې چې مخونه پټ کوي یعنی مرحله په مرحله دی غوړ چې ایجاب تدریس کې کله یو ټوکلای ایجاب چې دې نه مسلې نو د خوښي وي یعنی چې دې نه مسلې نه مو منی دی وته کې دا به یو ښه خبره وي ځکه انجینیا هم ډېرې بې جوبه نه دي یعنې ټولې مسلمانان یو ټولې جاب کوي نو همدا به ښه وي چې دوی یو منظم یونیفورم وټاکي چې هم د نجونو خوښه وي او هم د دوی په خوښه وي او دا بې جوب نه به ټولو فکر راټول شي او مخکې تاسو وویل چې ډېری محصلین خپله د دې لامل کېږي چې درسونه وځنډېږي زه فکر نه کوم کابل پوهنتون کې داسې یوه پروسه وي ځکه تر کومه چې زه خپله وینم انجونې او هلکان ټول ډېره هڅه کوي چې درس وایي د درس تر څنګ نور فعالیتونه هم کوي دا ټول مثبت فعالیتونه دي مثلا زه خپله چې د ادبیاتو محصله یم هره پنجشنبې موږ یوه غونډه نیوو په خوشحاله ادبي بهیر کې بیا د دې تر څنګ په پوهنتون کې هره شنبې زموږ مشاعره وي ادبي بحثونه وي د دې تر څنګ ډېری نجونې ژباړې کوي لیکنې کوي ټول ویبسایټونو ته کار کوي نو ټول همداسې فعالیتونه کې بوخت دي چې ټولې مثبت فعالیتونه دي زه فکر نه کوم چې داسې کوم کار وکړي یا داسې کوم خنډ رامنځته کړي د داسې لپاره خپله محصلین یوازې همدا د ایجاب مسله ده همداسې یو ټاکلی یونیفورم وټاکل شي همدغه به دا مشکل به حل شي ځکه چې د دواړو خو غوښتنه همدغه ده چې موږ باید درس وایو دا نه چې ټول فکر هم ایجاب ته وي او درس له موږ نه پاتې شي
ډیر مننه خوشاله اوسې اغلی عائشه تاسو یادونه وکړه چې سره له دې مسایلو هم بیا فعالیتونه لري او کار کوي استاد وردک تاسو د محصلانو خبرې واورید البته مخکې مې یو پوښتنه کړې و غواړم په دې هم وغږیږو چې مثال د یو د مسولانو خبره ده چې هغوی ځینې محدودیتونه وضع کړي یو مثال د محصلانو د استادانو خبره هم ده هغوی هم مثال کېدای شي تاسو ته ښه معلوم وي چې په کومو مواردو کې ستونزې شته دي چې دوی یو ډول هغه د زده کړو فضا بلې خواته بولې ده او نور مسایل یې پکې مهم کړي دي که په دې اړخ راته وغږیږئ چې په کومو ځایونو کې ستونزې شته دي چې هغه مسایل که حل شي نو هغه زده کړې به بیا په یو اکاډمیک ماحول کې مهمې وي
ډېره مننه خیر شي اصلا دغه د خپل د زده کړو بهیر چې دی دا بېلابېل فکټورونه یا برخې لري چې په دې کې په پوهنتون کې موږ یادولی شو چې استاد یو فکټور دی محصل بل فکټور دی او کوم امکانات چې ورته برابرېږي دا بل فکټور اوس دغه درې واړه فکټورونو ته چې کوم غوړو چې تاسو حرکت باندې راشي فعالیت باندې راشي او د دوه مثبت نتیجه وخت دلته اوس اداره ترڅ یعنی دلته اداره دغه مسؤلیت لري چې استاد محصل او اداري کارمندان چې کوم پانتني کې دي دا هر یو خپل کار ته متوجه دي موږ د څه نوې چې استادانو او د محصلینو په برخه کې به هم مشکلات نمیتابن چې مشکلات شته دي د استادانو په برخه کې د نسټو زشته دي اول خدمت کې ستونزه ده چې د نن استادان د پانتر نه بغیر بیرون په نورو دندو کې مصروف دي البته د جمهوریت کې درجات مصروف دي اوس هم د ډیرو استادانو مصروفیتونه شته دي او یو هم په خصوصي پانتونو کې درس ورکوي چې دا هم خپل بیلابېل عوامل لري چې بیا هم اداره ته ګرځیده د استادانو یو ستونزه ده چې دوی پانتون ته او خپل محصلینو ته ډیر وخت نشو کولای او د پانتون نه بیرون په بل دنده کې وخت لري چې مسلمان په برخه کې موږ څو ستونزې لرو، خو دوی یعنی خپله محصل په دې کې داسې ملامت نه دی چې ګوته دوی ته ونیول شي. دا هم د استادانو او هم د ادارې یا په ټوله کې د افغانستان د دغه تحصیلي چاپېریال ستونزې ده. اول قدم چې ستونزه دغه ده چې موږ کوم محصلین چې خپله پوهنتون ته راځي، نو ډېر یې په خپله خوښه باندې هغه پوهندیو ته نه پامېږي کوم چې دوی ورته راغلي دي. نو په دو خاطر باندې دا اوس استادانو دنده ده چې څوک یو محصل دغه ته متوجه کړي چې ته چې په کوم مسلک کې همدغه بهترین مسلک د مسلکونو تر منځ ښه او بد نه شي تفکیک کېدلی، ښه او بد یې په هغه کسانو کې دي چې دغه مسلکونو شاګردان دي. نو دا بله ستونزه ده چې زموږ محصلین اکثریت بې علاقې دي او یا بې علاقې کېږي چې په هغو کتابانو دغه شرایط ټول رول لري. د فراغت نه وروسته د دوی چې کوم سرنوشت دی دا هم رول لري، او پوهنتون کې چې دوی د زده کړې لپاره کوم امکانات ورکول کېږي دا هم ډېر رول لري. فرضاً په ځینو رشتو کې موږ هلته لابراتوارونو ته ډېره اړتیا لرو، خو لابراتوار اصلا شتون نه لري، نشته. دی نو محصل ته باندې چې په دو ځای کې مایوسه کېږي او زړه ماته کېږي چې زه اوس باید لابراتوار مې درلودله چې عملا موږ یو څه زده کړي وای. خو بیا هم خبره په دو ځای کې ده چې موږ په ډېرو برخو کې باید اصول ولرو. مثلا چې استادان کله باید پوهنتون ته راشي، یو درسي ساعت باید څومره وي، او کله باید بېرته د پوهنتون نه ولاړ شي، د دوی څنګه درسي مواد چې کوم پوهنتون کې استفاده کېږي هغه مطابق د کریکولم یا نصاب دي او که نه دي، په څه شکل باندې دا تدریس کېږي، هغه کوم معیارونه چې وضع شوي دي تدریس لپاره یا هغه کېږي پوره تطبیق شوي دي یا تطبیق کېږي که نه تطبیق کېږي، دا د استادانو دنده ده. اما بیا هم د دوی د کنټرول لپاره او د دوی د نظارت لپاره دغه اداره رامنځته شوې ده چې نه د پوهنځي ریاست یا د دپارتمنت آمریت باید خپل استادان کنټرول کړي، پوهنځي ریاست باید خپل دپارتمنتونه کنټرول کړي، همدغه سلسله باندې پوهنتون او بالاخره معینیتون او لوړ زده کړو وزارت ته رسېږي. چې نه په ټوله کې دلته که موږ د یو سیستم یا د یو ماشین فکر وکړو، نو اداري کسان یا رهبري چې ده که د پوهنتونونه ده او که د لوړو زده کړو وزارت ده، دوی په دې کې د مشرانو او د نظارت کوونکو رول لري که احیانا یو استاد خپل مکلفیت یا خپله دنده په صحیح شکل باندې سرته نه رسوي، دا د ادارې مسؤلیت دی چې هغه متوجه کړي. او په همدغه شکل باندې چې یو محصل خپل دنده په صحیح شکل باندې سخت نه رسوي، نو دا اوس د استادانو او د ادارې مسؤلیت دی چې هغه محصل متوجه کړي چې ته باید خپل درسونو ته متوجه شي. څنګه موږ باید لکه د نورې نړۍ تجربې رواخلو، لکه مخکې چې دغه یو محصل خوښ یادونه وکړله چې دوی په ادبیاتو باندې کې ادبي غونډې لري، ناستې لري، مشاعرې لري، دا ډېر یو ښه اقدام دی. په دغه شکل باندې باید ټول پوهنځي او هر ډپارټمنټ د خپلو محصلینو لپاره د رسمي تحصیل یا د رسمي زده کړې د څنګه باید دوی ته دغسې پروګرامونه برابر کړي، یا د انټرنشیپ په شکل باندې او یا هم دغسې د آزادو لکچرونو په شکل باندې محصلینو ته دندې ورکړل شي، پروژې ورکړل شي چې دوی په همغه خپله رشته کې په خپل مسلک کې مصروف شي او بل خواته ډېر وخت پیدا نه کړي. که تاسو چېرته په نورو هېوادونو کې وګورئ هلته اکثریت محصلین سره ډېر وخت نه وي چې هغه د خپل مسلک نه بغیر نورو شیانو ته فکر شي او یا په هغو باندې خپل وخت تېر کړي، ځکه دوی په خپل مسلک کې ډېر زیات کارونه، پروژې او دندې هغوی ته ورکوي چې څوک یې هغه ته سپاره. نو دا ټول شیان که چېرته استادان او محصلین او اداره دوی ټول په همغږي شکل باندې سره کار وکړي چې اداره په هغو کتاب باندې رهبري رول لري، نو کېدلی شي چې دغه وضعیت کوم شکل باندې شدی د دو نخه خاطر لوړ شي. او بل بحث دغه دی که چېرته احیانا کومه ستونزه هم رامنځته کېږي یا کوم تغییر چې اوس راغلی دی، نو د دغه دپاره ښه خبره دغه ده چې موږ ډیری وخت باید د مربوطه ادارو نه چې محصلین د هغوی سره راحت دي یا استادان و سر راحت دي باید مرسته نه وغواړي. فرضاً همدغه د حجاب په مسله کې، د حجاب په مسله کې په دروازه کې فرضاً یو ګارد ولاړ وي او یو ګارد یو محصل ته یا یو استاد ته د یوې برخې توصیه کوي چې یا باید حجاب په دې ډول وي او په دې ډول باندې نه وي، او یو استاد ته یا توصیه کوي چې ته باید په څو بجو باندې راشي او په څو بجو باندې ولاړ شي. نو دا طبعا هغه د اداري اصول مطابق کار نه دی. دغه خبر به دغه وي چې د پوهنتون رئیس د پوهنځي رئیس دوی مخامخ راشي د محصلینو سره خبرې وکړي چې تاسو باید حجاب څه ډول باندې حجاب باید ولرې کوم رنګ باندې. د استادانو سره هم دوی باید خبرې وکړي، یعنی کوم اصول یا قوانین چې وضع کېږي د هغوی د تطبیق دپاره باید د حکمت نه کار واخیستل شي. یعنی حتمي نه ده چې همیشه موږ د خشونت نه یا د زور نه او یا د داسې لار نه کار واخلو چې هغه باید نور جانبي عوارض هم ولري، لکه ما چې یو مثال ذکر کړ چې ابتدایي د دروازې یو کار یوه مسله یو چاته واضح کوي، ښه به دا وي چې د مرسته ادارې مشر او یا د هغوی غړي دغه بحثونه هلته وکړه او محصلین به یې تطبیق کړي او په منلو کې طبعا چې ورته به اسانه وي او ښه به وي هم در حقیقت استادان او ټول ادارې.
ډیره مننه استاد، خوشحاله اوسئ کور مودن چې خبرې مو وکړې. البته مخکې له دې چې بیرته راشو میلمنو ته غواړم یو پیغام زموږ یو اوریدونکي را سره شریک کړی، دا واورو، لاغه وروسته به خپل بحث ته بیرته دوام ورکړو.
السلام علیکم. دا آزادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه نیکې هیلې. زه دغه پیغام پرېږدم که چېرته د نجونو مکتب خوشی نکړی شي نو د تعلیم له مخه به دا به وروسته پاتې کېږي به ښځینه ډاکټر به زموږ ډېر په مشکل سره پیدا کېږي به خدای نه خواسته دا به ډېره بده وي چې یو زنانه د یو ډاکټر نارینه چغته کښېني او هغه لمس ونیسه لمسوي. نو دا ښه کار نه ده. زموږ د مشران د طالبانو څخه جدا غواړو چې د نجونو مکتب زر تر زره دې خوشی کړي او چې د افغانستان سطح تعلیمي سطح لوړه شي او خلک تعلیم یافته شي، تعلیم وکړي.
نو دا زموږ د یوه اوریدونکي خبرې وې چې غوښتنه کوله ښوونځي باید خلاص شي. البته د بحث موضوع چې زموږ کومه وه هغه تر ډېره په دې بحث وشو چې څنګه کېدلی شي اکاډمیک ماحولونه یا ښوونیز او تعلیمي او تحصیلي مرکزونه چې دي هغه له نورو مسایلو چې یو ډول پر زده کړو یا د زده کړو په بهیر منفي اغېز کوي له هغو څخه مثال د خبرې مخنیوی وشي او ډېر تمرکز بیرته په زده کړو وشي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له وو د ماښام تر اووه بجو زموږ په راډیو او پر ویبپاڼه p.azadiradio.com باندې هم اورېدلی شئ. یو بله محصله زمزمه را سره په خپرونه کې ده، غواړو له دې څخه هم واورو او وروسته له دې واورو چې د دغې مسلې حل په څه کې دی. اغلې زمزمې، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم لتاسې واورم چې کوم مسایل فکر کوئ چې تاسې پوهنتون کې ورسره مخ شوي یاست یا هغه یو ډول د زده کړو اړوند نه دي یا د زده کړو پر بهیر منفي اغېز کړی.
هیواد صاحب، لومړی تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. موږ له دغه تحولاتو نه وروسته، له دغه تغییر نه وروسته چې طالبان په هیواد باندې واکمن شوي دي، نو محصلین له ډېرې ستونزو سره مخ شوي دي. یوه یې همدا چې په لومړی کتا و چې کورونه ته ولیکل شي، بل لایلیا و دې دوی په هغه کې پانتون کې لایلیا و چې وتړل شو د مدر دوی ریت د مدرسې هغه ورکنو مرکو او دې نه حل چې خو بیا خلاص تا کو تر نه حل او نه هم چې هغه کوه ته بل موضوع ته چې پاره ته چې دوی چې تمرکز ته چې باندې کوي پرنګ باندې په سام نو مونږ الحمدلله جونی مسلمانۍ او هر حالت کې مو حجاب مراد کړی دی. مونږ حجاب مراد کوو په دې نظام کې، حجاب مراد کوو خو دا چې دوی په رنګ او ټیکریو باندې ډېر تمرکز کوي، د دې پر ځای چې پوښتنه وکړي چې ایا
ډیر مننه غلې زمزمې خوشاله اوسې. تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی نور مسائل مهم شوي دي او تر ډیره پورې تمرکز پاغه د درس پوښتنه څوک نه کوي یا د دې پوښتنه چې د محصلان به څه کوي او راتلونکی به څنګه وي. مننه. البته که څه هم ستاسو خبرې پرې شوې د نیټ ضعیفوالي له وجې، خو بیا هم موږ خبرې ستاسو خبرې واورېدې. د خپرونې وروستۍ شېبې دې غواړم له خپلو مېلمنو یو ځل بیا واورم چې دغه بحث راټول کړو او یوه نتیجه ګیري وکړو، ځکه زه فکر کوم زموږ ډیر اوریدونکي په کلیوالو سیمو کې د مثال د دوی زامن ځي ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته ځي یا خپل ځي. مثال د خبرې چې البته مقصد دغه و چې که دوی ځي دوی ته باید ځینې مسایل تعریف وي چې پوهنتون ته ولې لاړ سي، ښوونځي ته ولې لاړ سي، هلته باید څه وکړي، څه ډول چلند وکړي، څه باید زده کړي. زه فکر کوم دا مهم مسایل دي چې دوی هغو مسایلو ته پام وکړي. مثال که پوهنتون ته ځي بېله شکه هلته به نجونې هم وي، نو هغه تعریف ته پوهنتون دا دی چې دوی باید هلته زده کړي وکړي، نه دا چې څوک وځوروي خدای مکه یا په لاره څوک وځوروي. یا مثال د خبرې یو څوک بازار ته ځي د سودا لپاره ځي، یو څوک مثال جمعه ته د لمانځه لپاره ځي، یو څوک پوهنتون ته د زده کړو لپاره ځي. دغسې هر ځای تعریف شوی دی، د هر ځای تعریف ته په کتو سره باید په هماغه ځای کې په هماغه څه ټینګار وشي. مثال د خبرې په بازار کې که موږ د بازار بحث کوو، باید هلته په بازار کې د کیفیت بحث وکړو چې په ښه کیفیت مواد وي پکې، یو څوک کاروبار کوي. که په پوهنتون کې د زده کړو په کیفیت باید خبره وشي، که په جومات کې وي په عبادت ځای کې هلته باید د عبادت پر کیفیت خبره وشي. نو مثال د خبرې که جومات کې څوک د بازار خبره کوي، په بازار کې مثال د پوهنتون، په پوهنتون کې نور مسایل مهم کېږي. دغه ډول بیا ټول مکانونه یو ډول متاثره کېږي او هغه اصلي مسله چې کومه ده هغه پکې یو ډول هیرېږي. استاد وردګ، غواړو له تاسو واورم چې څنګه کېدلی شي زموږ ځوانانو ته دغه ټول ځایونه تعریف وي او هغه تعریف ته په کتو سره دوی هماغه څه هلته وکړي چې مهم دي. که یوه دقیقه کې تاسو خپل نظر سره شریک کړئ، وروسته به د نورو میلمنو نظر هم په لنډه توګه واخلو.
مننه ډېره زیاته. د ماته ټولو ځوانانو نه غوښتنه ده، هغوی که په کلیوالو سیمې کې دي او که په ښارونو کې دي، چې دوی د هر مسله چې دوی سره مطرح کېږي د هغوی د منلو او نه منلو لپاره د په بدون لا اسناد او بدون لا شواهد د دوی اقدام نکوي. نن د انټرنیټ ضمانه ده او په کلیو کې هم هر ډول کتابونه اوس پیدا کېدلی شي. خپل د ډیره زیاته مطالعه وکړي، یعنی کله چې دوی پوهنتون ته راځي د پوهنتون ته راتګ نه مخکې همداسې نورو ادارو ته چې دي دوی د خپله ډیره زیاته مطالعه وکړي. زما غوښتنه ټولو نه دغه ده چې تاسو په هره برخه کې باید مطالعه وکړئ، همدغه د زده کړو برخه چې ده تاسو په دې برخه کې مطالعه وکړئ چې پوهنتون ولې رامنځته شوی، کله رامنځته شوی، چا رامنځته کړی او بالاخره هدف یې څه دی. په نړۍ کې دغه تغییرات چې کوم راغلي دي او پرمختګونه چې دي، دې اساس ټول پوهنتون دی. ولې نور پوهنتونونه شته نتیجه ورکولی شي او زموږ پوهنتونونه نتیجه نه شي ورکولی؟ زما به د ټولو ځوانانو نه غوښتنه دغه وي چې دوی دې خپله خپلې مطالعې ته ډېر وخت ورکړي او هر څه چې سوال ورته پیدا کېږي یو سند درلودلو په اساس باندې د هغه تایید کړي او یا یې دې رد کړي. ډېره مننه کوره به.
خوشحال استه استاد اغلی عزیزی کس موږ غواړی غواړم ډیر کم سانیو کې تاسو هم وره غوښتنه مو څه د دل لپاره چې په هانتونونه او خوانزي واز د ستکل لپاره وقف شي او نور مسایل پکې مهم نشي.
مننه د ځوانانو لپاره باید دوی یعنی د سونیز او غیر سونیز چاپیریالونو ترمنځ تفکیک وکړای شي. دا چې سونیز چاپیریالونه دغه چې بیا تاسو د ستکل په فکر باندې دي، نو باید نور مسایل باندې مسایل باید سونیز چاپیریالونو کې مطرح نه شي. او بل دا چې لکه څنګه چې فاین دی ادمونه وکړه د حجاب په مسله باندې، د طالبانو د لوړو ځکه وزارت باید د موجود ځکلانو لپاره د حجاب یو مشخص لایحه وړاندې کړي چې څه ډول حجاب باید دوی واغوندي، ځکه دغه څه نه کېږي چې هر ورځ د پوهنتون په دروازو کې نجونې درول کېږي، د هغوی په ټکریو باندې خبرې کېږي، د هغوی په حجاب باندې خبرې کېږي. نو په دې ډول د نجونو هغه ذهني نتیجه بیرون پاتې کېږي او دوی همدغه مسله دوی زیات ځوروي چې حجاب باید څنګه وکړي. نو د لوړ وزارت هم همدا هیله وه چې دوی باید د حجاب لپاره مشخصه لایحه وړاندې کړي او ځوانان باید د ښوونیز او غیر ښوونیز چاپیریالونو ترمنځ تفکیک وکړي او هر ډول مسله باید په دغه ځایونو کې مطرح نه شي. مننه.
ډېره مننه خوشحاله اوسې اغلی عیشل. تاسو غوړ واورو چې ستاسو نظر څه دی، څه کول پکار دی چې نور فرعي مسایل مهم نه شي بلکې په اصلي مسلې چې زده کړه د ډېر تمرکز وشي؟
مو مخکې هم وویل څنګه یو ټکلی حجاب وي دوی وټاکي او تر څنګ یې مسلم مني منده هیله ده څنګه حجاب ومني، ځکه دغه د حجاب موضوع باید وتړل شي. د مسلمینو فکر باید یوازې درس ته وي او د دې تر څنګ خپل مسلمان باید په فعالیتونو تداوم ورکړي. د دې تر څنګ درس وایي، نور د خپل رشتہ اړوند نور سیمینارونه واخلي، نور کورنو کې یعنی حجاب ته دومره اولویت ورنه کړي چې ټول فکر حجاب وي. هغوی وایي ستور ټکري واغوندي، دوی رنګه ټکري واغوندي، هر ورځ باندې جنجال وي. نو که د حجاب مسله وي خو پرېښودل شي او ټول فکر درس ته ونیول شي، همدا به زما په نظر بهترینه لاره وي چې دا مشکلات نور حل شي.
مننه خوشاله اوسئ د خبرونې له ټولو میلمنو څخه. ډیره مننه چې وخت یې موږ ته راکړ او په خبرونه کې راسره ګډون وکړ. له استاد عبیدالله وردګ، اغلی عائشه صدیقی احرار، اغلی امینه عزیزی او اغلی زمزمی غزل څخه مننه چې په خبرونه کې راسره برخه واخیستل. تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو واورېدلو د یوې مهمې مسلې په اړه چې څنګه کېدای شي پوهنتونونه یا ښوونځي یوازې د زده کړو لپاره وقف شي او د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو ښکار نه شي، په دې اړه وغږېدلو. تر بلې خپرونې تاسو ته وخت غواړم.
کی گیو کنے